السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاست ویم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته رسیدلی او تمه ده چې د سولې د مذاکراتو نوې مرحله پیل شي دا مو سره موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
تمره چې په دوحه کې د افغان سولې خبري په همدې شیبو کې پیل شي په روزګان کې د اوبو دوې لویې پروژې پلي کیږي او جنوبي کوریا له ایرانه غوښتي دي چې د دوی نیولې کښتۍ بیرته ور وسپاري د خبرونو تفصیل تمره چې د افغان سولې خبري نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي د افغان پلاوي غړي حبیبې سرابي ازادي راډیو ته وویل
موږ د ژمنې پریکړې او پلان له مخې نږدې ساعت مخکې دوحې ته ورسېدو او خبرې به ډېر ژر پیل سي
بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په کابل کې د ملي مصالحې دالی شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال پر اور بند او اور کم ټینګار وکړ عبدالله عبدالله تر دې لیدنې کتنې وروسته چې په سپیدار ماڼۍ کې وشوه په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د نوي دور خبرو هرکلی کوي ټاکل شوی دی چې د سولې خبرې نن په پلازمېنه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي لکه څرنګه چې مو مخکې هم واورېدل خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یوناما هم نن په یو بیان کې وروسته تر شل ورځو د دې خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی د یوناما په بیان کې چې نن یې خپور کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرالاینس په وینا راغلی دی چې دا له دواړو لوریو غواړي چې له فرصته په ګټه اخیستو د تاوتریخوالي د کموالي لپاره زمینه برابره کړي چې د لا زیاتو افغانانو وژل پای ته ورسیږي په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي د ملي اردو د درېمې پلې لوا ویاند علي محمد شکاري نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دا کار د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس کړی
دوه کسه د توحید آباد په پوسته کې چې د لومړي کنډک مربوط ده د نفوذي کسانو په برید کې شهیدان شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي
پیښه تیره شپه د شپې درې بجې د غزنی مرکز څخه چیرمه په توحید آباد سیمه کې شوې ده وسلوال طالبان وایي پر دغه پوسته جګړه شوې چې په پایله کې اووه تنه سرتیري وژل شوي او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندی نیولی په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې یو سل او شل میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي د روزګان والي محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوله پروژه چې د شپلوغ باندې چټور د چنارتول شوالي مربوط په 8 میلیون افغانۍ د دې قرارداد سوې دي دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم یو 40 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي
د والی په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر شي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابل متحد عربی اماراتو ته روان شول دوی مخکې د ویزو ستونزه لرله د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک وویل
خوشبختانه چې تیر شپه د ډیرو هلو ځلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د اماراتو ویزې راغلي چې هلته به د همدې جنوري میاشتې په لړ کې د آیرلند پر وړاندې درې نړیوالې 500 ویزې لوبې د افغانستان په قربتوب ترسره کړي
تمدا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري 14 په دوبۍ کې او د جنوري په 21 او 22 په ابو ظبي کې آیرلند سره یو رسنۍ لوبې وکړي جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هورموس په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوي ټانکر د خوشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبي کوریا بیرغ پرې رپېده د ایم ټي هانکوک چیمی په نوم د تیلو په دې ټانکر کې شل تنه عمله وو چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور له کبله ودرول شو د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړۍ نیولې ده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول له اقتصادي بندیزونو د ژغورلو لپاره یوه لاره پیدا کړي د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي هڅه کوي چې دا موضوع د ډیپلوماتیکو خبرو له لارې حل کړي د دغه هیواد دفاع وزارت بیا ویلي دي سیمې ته به د سمندري غلو پر ضد ځواکونه ولي شي ایران پر جنوبي کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله یې له ایرانه ګرځولی دي ورپرېږدي د مکسیکو ولسمشر د بریتانیا د یوې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د امریکا د متحد ایالاتونو له لورې د ویکیلیکس ویبپاڼې د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج ته ورسپارلو وړاندیز رد کړی دی اندرس مانویل لویس په مکسیکو سیټی کې خبري غونډې ته وویل.
دا د عدالت یو بریا ده. زه یې هرکلی کوم چې بریتانیا دغه ډول پریکړه کوي، ځکه چې جولین اسانج یو خبریال دی. زه به له بهرنیو چارو وزیر څخه وغواړم چې د انګلستان له دولت څخه د اسانج د خوشی کېدو او د مکسیکو د دې وړاندیز لپاره هڅې وکړي چې هغه ته سیاسي پناه ورکړو. موږ د پناه ورکولو لپاره چمتووالی نیسو.
په لندن کې د محکمې قاضي وینسیا برایټزر د دوشنبه پر ورځ ویل جولیان اسانج د ژور خپګان په ناروغي اخته دی او امریکا ته د هغه ورسپارل مناسب نه دی. اسانج نه څلوېښت کلن دی. په 2003 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په زرګونو دولتي او نظامي پټ اسرار په خپله ویب پاڼه کې خپاره کړل. دی په امریکا کې د جاسوسۍ او د پټو اسنادو د خپرېدو په تور متهم شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. په دغه پروګرام کې وړاندې ورې چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوهې ته رسیدلې او ویلي دي چې د سولې خبري به پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د دغه ټیم د مذاکراتي ټیم غړي ویلي اور باندې لومړیتوب ده.
خواستي اولی مردم
د خلکو جمهوریت ریاست او د مصالحې د عالی شورا لمړنۍ غوښتنه سرتاسري اور باندې. کله چې موږ خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
تر سنه یو شمیر کارکونکو خبر اعلان او ویاندویان او مدني فعالان وی د اروپي خوګواخونو په خاطر مجبور دي چې له هیواد ووزي. یو هم زلما خروټي د چوي د نامنیو په خاطر وطن پریښود.
ما واکن ځان ته خطر احساس کړ. خپل کورنۍ لپاره می خطر احساس کړو په دې خاطر له وطن راووتم.
په دغه پروګرام کې به د کابل د پوهنتون دی وژل شوی محصل په یاد کې د همایون شجریان یو ایرانی وتلی سندرغاړي د سندرې په اړه هم تاسو ته راپور درکو.
جان پدر کجاستی؟ جان پدر کجا؟
یام خرغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم دوه تر رسیدلې او تمد چې هلته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو یو نوې مرحله پیل کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری رسنوی ته ویل دي چې دوی په کابل کې اومدارنګ پولیسونو کې خلکو سره خبري کړې دي او د خلکو د غوښتنو په اساس چې اوربند غواړي په طالبانو سره په خبرو کې باید اوربند په مسلې باندې ټینګار وشي. په دې اړه د کابل څخه د راپور ته غوښه.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خای لجمن سره سم نن د جنوري په 15 پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي د افغان پلاوی لومړیتوبونه به اوربند ته د طالب لوري هڅول وي. سید سعادت منصور نادری رسنیو ته په استولي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان پلاوی په تیرو دریو ونیو کې په کابل کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره نږدې او یا ناستې وکړي او د سولې په برخه کې د دوی مشورې واورېدې.
خواستي اولی مردم
د خلکو جمهوریت ریاست او د مصالحې د عالی شورا لمړنۍ غوښتنه سرتاسري اور باندې. کله چې موږ دوهې ته رسیدو او خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
چیزی کې خاص مردم است مطابق ازو ما عمل خواهد کرد.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټې مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. دی وايي په دې ناسته کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دي او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12 په قطر کې پیل شو. خودواړه لوري تر دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډاو تر سپارلو وروسته ل خپل مشرانو سره د سلا مشورو لپاره شل ورځنی وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان
غواړي. مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي طالبان او د غوی پلویان چې د افغانستان اساسي قانون نه مني دا معنی ورکوي چې د نظام رنګول غواړي، خو د وایي افغان حکومت د سولې لپاره اساسي قانون نه قرباني کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال ښاغلی دانش په کابل کې د اساسي قانون د ولسمي د تصویب د ولسمي کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د لنډمهاله ادارې پلان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د ماتولو او لغوه کولو په مقصد هم وړاندې شوی، خو امارت او دیکتاتور نظامونه خلکو ته د منلو وړ نه دي. طالبان بیا دغه اداره دوی وایي چې په اساسي قانون کې اصلاحات د خلکو غوښتنه ده. نورحال په دغه راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام پړاو د پیل په درشل کې د اندېښنې موجودې دي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې او جمهوري نظام به قرباني شي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې هیڅکله به دغه قرباني ونه مني. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د سې شمې پورس په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیز په لمانځ غونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جمهوري نظام اساسي قانون، مدني حقونه او د خلکو حاکمیت ومني، او ټینګار وکړ چې دا لاسته راوړنې به هیڅکله د امارت او دیکتاتوري نظام قرباني نه شي. ښاغلی دانش دا هم ویل چې د اساسي قانون په لمانځ وړلو کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو هدف د جمهوري نظام ړنګول دي. نوموړي ټینګار وکړ چې قانون باید د سولې قرباني نه شي او سوله باید د اساسي قانون جوړښت او مشروعیت له منځه یونسي. د ولسمشر د دوهم مرستیال په وینا د لنډمهاله اداري پلان د طالبان لخوا د اساسي قانون ماتول او لغوه کولو په مقصد هم وړاندیز شوی دی.
که طالبان راشي اساسي قانون د نظام دوام د شلو کلونو لاسته راوړنې او د اساسي قانون ارزښتونه ومني، موږ به له هغه وخت څخه ټولو ته خراغلاست وایو، او که دا خلک وي یا په بل نوم جګړې ته دوام ورکړي، تاوتریخوالی او دیکتاتوري وکړي، بیا دا د هیڅ چا لخوا نه منل کیږي.
ښاغلی دانش د افغانستان اساسي قانون ټول تجدي اړتیا بلل او ټینګار وکړ چې د دې قانون لغوه کول د ملي ګټو خلاف دی او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي. هغه ویل چې د قانون ځینې مادې هم پرته له کومې ستونزې رغېدلی شي، خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د حکومت د ادعاوي ردوي او وایي هغه قانون چې بهرنیانو لخوا جوړ شوی باید پکې اصلاحات راشي. د دې ډلې وین ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په اساسي قانون کې اصلاحات د افغانانو غوښتنه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ یو شمیر سیاسي، ټولنیز او رسنیو ځینې کارکونکي او فعالان د هیواد پریښودو ته اړ کړي دي. دغه فعالان چې افغانستان د لوړو ګواښونو له امله پریښی، ازادي راډیو ته وویل که حالات ښه شي بیرته به خپل وطن ته راوګرځي. اخو د جمهوري ریاست لومړی معاونت وایي د وروستیو ګواښونو او اندېښنو د کابو کولو لپاره په پوره ژمنتیا سره کار روان دی. دې راپور ته غوږ شئ.
د هدفي وژنو دوام او له وطنه وتل خواني خبريال ویند زلمان خرور چې وس محل افغانستانه بهر د وای امنیتي ګوخونو هیواد پر خودو ته اړیسته.
دغه تو میاشتو رئیس چې ډیر خبريالان وژل شول، شهیدان شول، دغه نو وروسته ما واقعا دا احساس کړ چې زموږ ژوند ته تهدید شته. په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره و چې هغه کسان چې پرسنوي کړي چې دوی غږ خاموش شي نو ما واکن ځان ته خطر احساس کړ خپل کورنۍ لپاره می خطر احساس کوم په دې خاطر وطن راووتم.
هغه خروټی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وای افغانستان نور امن نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې فعال اتیا مهربان له آزادی رادیو سره په خبرو کې وای د ځینو ستونزو له امله افغانستان د لنډې مودې لپاره پریښی.
ما به خاطر از کی چون ما امر نادای امنیتی
ما خپل امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه او د خپل ستونزو په اړه می ورته وویل. غږ می چاوانه ورید ما هم پریکړه وکړه چې له افغانستانه د څو نیو لپاره ووزم خو د پناخستنې اراده نه لرم.
لدی ټول اندېښنو سره لتی رو دوه ورځې راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو سل کسیز لیست لاس په لاس کیږي چې د یو شمیر سیاسي او ټولنیزو فعالانو ورسره خبریالان نمونه پکې دي. د دې لیست په سر لیک لیکل شوی د ابو عبیده کاروان د قتلونو هدفي او زنجیري وژنو لیست. که څه هم د دغه لیست کاروالی نه تایید او نه هم رد شوی خو د افغانستان لومړی معاونیت وای په ټوله معنا به د هدفي وژنو مخه نیسي. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د ستراتیژیکو اړیکو دفتر مشر رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
زه دانشم تاییدولی چې دا لیست چې په ټولنیزو رسنیو کې یا په شبکو کې خپریږي دا کره دی او که جعلی دی. زما شخصي معلومات دا دي چې شاید کره نه وي، اما دا چې هدفي وژنې کیږي طالبانو ټول جنگ متمرکز پر کابل او داغه د مخنیوي مهار لپاره کوششونه هم کیږي. د شپګنی مغونډه د سار د همدې لپاره ترتیب شوی چې کابل سره کم امن کړي، اما د دې جګړې شدت هم د شپګنی مو په خلاف ده.
خغل مراد د هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي او وایي چې امریکایي ځواکونه هم د هدفي وژنو تر شا طالبان ښکیل بللي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس هم په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی لیست ناسم بللی، خو طالبانو بیا په وار وار دا ادعا رد کړې دي. له دې ټولو ګواښونو او اندېښنو سره د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت د خبریالانو او د رسنیو استازو د خوندیتوب لپاره د ټلیفون ځینې شمېرې عام کړې دي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې که هر هغه خبریال او د رسنۍ مسؤل ګواښل کیږي د اطلاعات فرهنګ وزارت سره د پاړې کېږي شي. وروستیو هدفي وژنو او ګواښونو چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې لړۍ روانه ده لسګونه سیاسي او ټولنیز فعالان ورسره د رسنیو ځینې کارکوونکي د وطن پرېښودو ته اړ کړي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال هم د همدغو هدفي وژنو یو قرباني و.
پراپور کې موردل چې ځینې فعالان او درسونه کارکونکي له هیواده وتلي دي. لاغې ډلې زلما خروټې ده له خروټې سره مې مخکې خبرې وکړې. هغې وویل چې ورپېښو ګواښونو اړ کړه له افغانستانه ووځي. اول مې دا پوښتنه ترې وکړه چې فعالانو ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي او د دغو ستونزو د هواري لپاره څه کېدای شي.
موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنیو کې کار کوي حتماً ستونزو سره مخامخ دي، تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنیو کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم دغه جملې څخه وایم چې د ډېرو پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګاو ما ته ستونزې جوړوي د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنیو کې راڅرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلې. دغه څه میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی. په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره وو چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واکن ځان ته خطر احساس کړ خپل کورنۍ لپاره می خطر احساس کوم په دې خاطر زه وطن راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم. او هر ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی او تاسو هم خبر شوي یاستئ چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګیټ شوی یم.
څومره دغه خبره ایډیال ده هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟
هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره هم دا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو په څومره مشکل باندې خپل ژوند مختو دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطن وتلې دي د مطمئن هم چې هم دا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي، حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښود او هلته مې کور و ژوند و محبوبیت و دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا و اته کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی، ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور د ورور و خور کاکا زوی نه شروع و تر ټولنې پورې تر په هېواد کې ټولو خلکو سره، ترڅو ما دا هغوی قبول کړه چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. ولې دغه مبارزه هم ته یو حد پورې وي چې سړی نور زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکړي، که خلکو ذهنیتونو سره منفي افکارو سره مبارزه وکړي هغه به اوسې کولی. مګم دا چې بیا نور تحلیلونه تا ته وي، هره ورځ تا ته اخطار راځي، هره ورځ ستا ژوند ته ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي، نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي.
زلما خروټي وا د ټلویزیون ویان دا فعال وای چې امنیتي ګواښونه اړه کړه له هیواده ووزیم.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي. دغه کسان وایي غواړي خپل سیمې له طالبانو وساتي. دغه نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو درنو وسلو سنبال دي، ځانګړي یونیفورم یا لباس هم نه لري، په شخصي جامو کې ګرځي. او خلک وایي چې همدا کار د دې لامل شوی چې دوی او طالبان سره توپیر نشي. په دې اړه پام وکړئ له کندز دغه راپور ته.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهرا دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي.
موږ افغانان ورونه ټول وژني روزانه او موږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کېږي. که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانخیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسلواله وایي دریځ د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای:
مونږ دغه څومره خلک قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول شوي وو د خپل خاوره، د خپل خاورې نه، د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو، د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه، د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باتبه هم د افغان حکومت لوري ورکول کیږي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل:
په خاطر دفاع از فریاجات، از مال، جان به مردم برپا خستن و خواستن کی
دا خلک د خپل د کلیو، د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډنه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشري پخواني جهادي قومندانان کوي چې په بیلابیلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قومندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرویو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قومندانان په وسلو سنبال کېږي او ملشه سازي کېږي، د کندز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده. لکه غیر مسؤول وسلوال نو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندز مرکز ته ننوځي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه په ازادي راډیو دات کام کې هم واورئ. د ایران یو پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان پر کابل پانتون د حمله قربانیانو ته سندره ویلې ده. ښاغلي شجریان د سوشون په نوم په دې سندره کې د کابل پانتون خونړۍ حملې د فردوسي شاهنامې له یو داستان سره تشبیه کړي. په دې سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. هغه جمله ده چې په دې حمله کې د وژل شوي محصلې پلار د ټلیفون په میسج کې خپلې لور ته استولې او وروسته په ټولنیزو میډیا کې په هشتګ هم بدله شوه. په دې اړه پام وکړئ. دې راپور ته چې د شجریان په غږ پیلېږي.
داغ تو را جنون کنه، دیده ز عشق خون کنه.
د ایران پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان د سوشون په دې سندره کې پر کابل پوهنتون خونړۍ ډلیزه انتحاري حمله د فردوسي شاهنامې د اسطورې قهرمان سیاوش له مرګ سره تشبیه کړې ده. په دې سندره کې پر کابل پوهنتون د حملې د قربانیانو سره همدردی بیان شوې ده. په سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. دا د سید اسحاق په نوم د یو افغان پیغام دی چې خپلې وژل شوې محصلې لور مرزیه ته یې د ګرځنده ټلیفون په وسیله استولی و. په دې حمله کې مرزیه ووژل شوه. پلار یې له څو ټلیفوني زنګونو وروسته چې نو ځواب شوی دا پیغام خپلې لور ته استولی و. سید اسحاق ازادي راډیو ته وویل:
کله چې له پیښې خبر شوم په زنګ وهلو مې پیل وکړ، خو زما ټلیفون ځواب نه شو. د پیښې په ورځ مې لور خپله تر پوهنتون رسولې وه، خو نه پوهېدم چې هغه شهیده کیږي او نور یې نشم لیدلی. په هماغه ورځ د ورځې له 11 بجو تر ماښامه په خپلې لور پسې د پوهنتون شاوخوا سرګردانه ګرځېدم، تر دې چې د شپې مې د هغې جسد د روغتون د مړو د ساتلو په خونه کې وموند.
د روان لمریز کال د عقرب په 12مه پر کابل پوهنتون په خونړۍ حمله کې 13 تنه وژل شول او 30 ډیر نور ټپیان شول. دا د افغانستان د زده کړو په یو مهم مرکز لمړنۍ خونړۍ حمله و چې مسؤلیت یې داعش وسلوال ومانه. که څه هم څو ورځې وړاندې په کابل کې یوې محکمې د دغه حملې اصلي تراچې عادل نومېده پیدا محکوم کړ، خو د قربانیانو د کورنۍ غوښتنه د دې حملې د عاملینو نیول او علني ادامه ول دي. سید اسحاق وای:
زمون غوښتنه له حکومت داده چې پر کابل پانتون د حملې عاملان علني اعدام کړي او باید د ټولو قربانیانو کورنۍ د اعدام د صحنه وګوري.
د جان پدر کجاستی جمله پر کابل پوهنتون له حملې وروسته ډیره مشهوره شو او په ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې په عمومي هشټګ بدله شوه. له حملې وروسته د ایران یو بل سندرغاړي مجید خراتا هم جان پدر کجاستی جمله په خپلې وسندره کې د دې حملې قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود ویلې و.
ازادي راډیو ته غواګیاست. آیا د سپورت پر مهال مو نامناسب حرکات کړي او د بدن غړي مو خوږ شوي؟ کوونو اوس یو تایواني شرکت یوه هنداره جوړه کړې چې د درې بودي کیمرې په واسطه تاسو ته وایي د سپورت پر مهال څه وکړی او څه مه کوئ. فریبا زایر او نور جزئیات.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیایي ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودي کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسب لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وایي دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې شغله لو زیاتوي چې تاسو کولای شئ د جانسنز اټ میرر یا د نوې جوړ سوې هندارې چې په درې بوټي کمرې سنبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټکنالوژي یا کمرې په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فعالولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای شي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي.
مننه کوم چې د ازادي رادیو خبری مجله مو واوریده. زه له تاسو اجازه غواړم سید سمی عباس ته په مایکوس پارم څو ورسته خبری مجله وړاندې کړی مهرباني.